السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو ځل بیا موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خنړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی یې وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوی ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه و ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. هند له افغانستان سره د 12,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5,500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنون کې شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 89,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 سلنه نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د 2 بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوز پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوز پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوی دی. داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشا وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویان هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یوه میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دوه میاشتو کې 15 لک افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالی او د سن جامو کې راشړلې اته یو وخت ته روانه خپل بچی مونږ نه نظر کړو، یو وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنو له ګډون پرته واخیستل شو.
تاسو مو لپاره ډیره سخته و، زما تل دا هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم.
د اوکراین ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامېدو هڅه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو دوه میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لک افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دیش بیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوشه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې استل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپله خوښه او باعزته وي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستانه یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه فار څه څه څنګه غږ ورته ټول موږ نه پاتې شول او موږ خالی او د سن جامو کې راشړلې یو. هغه خو دې رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مهربانه خپل بچی موږ نه نظر کړو، یو وخت ګور بل موټر کې را باسي او حمله لري ته موږ سره وړل.
د دوی د چ پاکستان د بیا سن د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کال پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاثر کړم،
زه د پولیسو له ویرې ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکانه څه واخلم، ځکه ویریږو چې خدای مکړه ونه نیول شو او ونه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالي کمشنری یا یونیت سی آر د معلوماتو له مخې دروان میلادی کال له پیله د میتر وشتمې نیټې پورې ایران څخه شاوخوا 15 لک او 39 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 3 لک او 43 زره کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر وشتمې له پاکستان څخه 2 لک او 10 زره او 400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 43 ډېرې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و دا چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد د بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنېدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې ستانه کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په دسل کې چې ایران د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کار تونه چې په خو د 403 کال تر پایه د اعتبار وړو نور به موده ونه غسول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور 50 کلن محمد آصف په ایران کې دی. وی څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له 40 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي. خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځم په ورځ د غوی په نهه ويستمه ازادي راډیو ته وویل:
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وای کولار نشي، د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و. شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان مونږ زامنو ته به هم درس زمينه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونو چې مخکې د 403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,3 لک افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,93,000 شپږ سوه په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ل ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري ځکه چې په دې هیواد کې بے وسلی ډیره دا او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبري سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزه لاندې په ځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلی وې په دا کې به پرېستلی وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولی نو خواري مو کښلی دي تکلیفونه مو کښلی دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړی یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپر خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګش چې ګرکم دا رقم یې وویل نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکړي. زه دا ورباندې چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو. موږ سره د نورو مواجهو لپاره موږ سره مدد وکړي.
ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د صدر راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان زلمو ته وګورئ چې پاکستان زلمو د زلمونو کې چې په افغانان تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر زلمو نه کوي که دا زلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بیخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او ښځې او ماشومان دي ورسره. دلته د چا لس ورځې کېږي پراته د چا پنځلس ورځې کېږي پراته ډېر بد وضعیت دی چې شی ورته نه رسېږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلي څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریکه کړو که دغې باندې کوم نظر واچوئ چې مقاماتو سره دغه مشکل شریک کړئ چې د مسافرو وضعیت ډېر بد دی دغلته ایران کې نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت، یولس، سلرویشت، یوسول اتدیرش.
ازادی راژیو، سلرویشت ساعتا.
د څوارلس سوه څلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د نجونو له ګډونه پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولسو ولایتونو کې پیل شو او تر پرونۍ جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیله مند چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وایي چې ووینه استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لزده کړو محروم حاصلات چې وایي د ښوونځي په دولسم ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامله په کور کې ناسته او په خبره کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نوموړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و، خو نجونو ته اجازه نه و ورکړل سوې. ډېره خواشي نیسوه.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو، خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکی کوبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول سوې، هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتوم قطر.
ما څه کال کولی شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شم، خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه، وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان
نن مو د کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکی پکې برخه اخیسته و. کاش خویند مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو یې بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ ترڅنګ په آزموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانځه ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په ساور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټري، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیونې، د ښځو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي، ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15 نیټه را
راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه لس خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیې ولیزادې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لک تر لک لس خبرلند طالبان په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمو د دلی لخواني ول شوی او ان یو شمیر له 2 تر 5 کلونو پورې بند محکوم شوی دي. افغانستان د خبرلند مرکز طالبان نو قاعده دي چې ونیولو پاره جوړ اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او دویونما مشر روز او تنبایوا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د جون په دوهمه نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندې شوي غونډې پایلې به نتیجې شي. زيلنسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو لوی بریټ د اوکرين په دوه حملو شار کې نشټې لاستنه ټپيان کړل. زيلنسکي په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسي پولیسو نشټې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال بریټ پر ملکی وګړو د معمول په شان بریټ و. هغه زیاته کړه د روسي ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژي له کافي فشار پرته لاسوان اخلي. د خارکیف د سیمې مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د مېد د شمې په سهار په دې بریټ کې لشته لږه یو لستنه ټپيان شوې دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تیری خوف په وینا بریټ د شاروالۍ پروې اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې بریټ کې د ایران اته شاهد بي پيلوټ الوتکې کارول شوې وي او له دې عمله تر دېش زیاتې استوګ دي ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابه دی چې په اوربند کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خونړۍ جګړې له پای ته رسولو سره مرسته کوي. په چیرو اونیو کې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو شدت زیات کړی څو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هواره کړي. هغه پلان چې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل درې کاله وروسته وړاندې شوی. اوکراین د امریکا لخوا له وړاندیز شوی دیرش ورځینی اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکراین ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره له دې چې روسیا دعوه کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد ښیي چې دا دعوه ناسمه ده. ډونالد ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په 28مه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونۍ کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په 30مه اعلان وکړ چې د جون په 2مه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه دی چې په دې خبرو کې به ګډون وکړي او کنه.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است، دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدل، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدل، له دې واوري.
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د وسخېلو کله هغه کې زګدلایم، نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو. دا غوډ بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه وتل، یا فلاش ول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو ا دقیق نه تر اته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې نو نسو نه یا کال زما په اسنادو کې چې دا کې شي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي، ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشهور ورته تذکره ولې د هغه د ما نه پوسنه اسنادو کې کشل، نو د هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثره د زوکر ورځ د جنوري اوله شو ده لیده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
وازم ما کټګوري کوم، ما غوالد جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبري کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په ری کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو نو ناخوالې هم پایل شوی وی، یا د ماده د دېونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولانا زکړیو. په لنې کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ او انجوګانو له خوا په غسیمه کې سیار خوندزي پرانستل شو. سیار خوندزي په دې معنی چې مونږ د خوندزي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو. کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشي، هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو. نو دا غسی یو سیار یا ګرځنده خوندزي التفعال شو، او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نوم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه خوندي دا ده چې کله د امتحانو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله روزه په هغه خپل لومړنی ټولګي کې ما اول نمره اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یوه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره کوونځای اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمرې اخیستې او ما یو نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چارته وکور کړه تل چې نه تا ډیره خسته تا و نمرې ما نه دا و نمرې په دې معنی چې یعنی مالګه خسته تر هغه نه. نو هغه کوونځیم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په دې یو کلی تر ونه لاندې کې نه سو کله بده بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نه ډیره زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې موږ لرګي جوړ کړی و او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټې د شپاره وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړی دا غي د تیزاب مستل د لرګي وم پاغه اوب په لمدول بیا وم پاغه تورو بیا وم دغه تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کورته یسم او بیرته یم زه غته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سوند ما زه دا غد په استلاک کفتانوم دا مسولیت هم د ما او چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندي تراوړ او دا غي سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړ. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دا غس خونځه ویلې چې هم دا غس ادامه پیدا ک بدون لدې چې موږ د خوندي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سې کله په تبدی ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به بیا موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بلې خانه کوو ترڅو هغه خوندې ته ورسیږو. درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندې وسته لاغې ورسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي خوندای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغې نه هم دوهم نمره په د برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې. او لاغې نو ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور آزموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو کراوال ته ما خوندای مسلکی خوندای
ورسته
او همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې. نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د په هم ورکاسانو رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم. علاقه مې به ډیر او زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم. اما هغه علاقه وا خو کابل ته چراغلم مسلکی خوندای مې ول وستو هغه سره هم مل وستو خودم را علاقه نه و. نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ آزموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولیټکنیکو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شوای د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب واغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ. وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم. نو بل کال ته مې لومړنۍ انتخاب هم د ژورنالیزم پانځایو چې نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د پینې فارغ شوم. د دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم، د دوام کال د ژورنالیزم پانځي کې ووم، ما د آزاد خبريال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه، چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ په کابل کې چې د فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل، هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پیل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول، تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم، د هغه سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه، چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پانتونه بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتونه ژورنالیزم په اړه فارغ شوم، او بیا غوښتل ورسره د امغه سره اکتفا وکړ، ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا ژباړل کېدل او ژباړنه ورسته بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خپرېدل. نو هغه کې د اړتیا اولو کې وه، ورسته بیا خپل هم په څنګه کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو، او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښنه نه وي او کوي ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو، چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټری مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په می میاشت کې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، او د UNDP له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان، او دا غي په احساس چون د مونږه بل پروژه د UNDP پایتر سره د لوانو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کی مدغم ک، نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنکړه، فقط یو لاس میاشتو هغه نو ورسته 2012 کال کې چې دبليو ایچ پی ته راغلم او دبليو ایچ پی سره دې هغه ویان پتوګا او د یاسنایو سره د اړیکو د مسول پتوګا یا د اماړي کو پتوګا باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یې چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد امر غته راغی چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و، زبا تاګ راته کوله شوي راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر وو، وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت کې زخپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مزخپل کلی ته نه امتلل. نو دا سي اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو. هغه اوس هم فعال دی کنه؟ خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنای خوانځای هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لری مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن ټولګي وو، نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د منځني خوانځي نه لسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري، کومه دلچسپ خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغه کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکه ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی وشو راته بند وکا او مایک وګرځو د اخترونه براکیدل راته را کول کېدل. دا څه خو ډیر دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هغه څه یو نظر لرا چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپل ونه شوی کولای چې دامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لري؟
والا که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یو غزنی هابي مې دا دی چې زده کړم او نور هم زده کړم ولولم. ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوی ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دا غوي باره کې ولولم، دا غوي باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص عبیداد چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو عبیده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. یو خبریال د پاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه د پاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا ټیم یا ډلهیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د وینډوینو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک په پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیر موده داندم، له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس دی ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې هم دغه کال زه دی ویان په توګه دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. نه دوه لس کاله وشو چې دوی سره دی ویان په توګه دنده وکړ، اوس هم مغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم. نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو، البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو، خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړخي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي، اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم زمونږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې سله وي چې که وکړې نو شاید د اوریدونکو لپاره د چسې مهرباني
اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو نو ما یو څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه د دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوو او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله رایادوم ځان سره فکر کوم ما هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا دي ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه تپنا وړه ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه تپنا وړه ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لو رزه تختم چلا شور ډک استا غوندې دا اي هاي استا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا
ناڅاشنا غوند دا هاي اشنا غوند دا شپه تا پنا وړم شپه چپا الا چپا دا زما غوند دا لورا زه تا ختم چلا شور ډګستا غوند دا هاي هاي زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا